په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایلې د سات په خبرونو کوو. ترکش ایرلاین فلای دوبی او کام ایر هوایی شرکتونو اعلان کرده دی چه لنن څخه افغانستان ته د تلو راتلو عادی الوتنې بیا پیلوي. کام ایر هوایی شرکت په یو بیان کې ویلي دی چې لنن څخه به الوتنې له پلان سره سم ترسره شي. ترکش ایرلاین او فلای دوبی هم په خپلو رسمي ویب پاڼو خبر ورکړی دی چې د دوی الوتکې به د کابل په هوایي ډګر کې کښېني. تر دې مخکې د آریانا افغان هوایی شرکت د چهارشنبې په ماښام اعلان کړی و چې الوتنې به له همدې شپې څخه دوبۍ او جدې ته بیا پیل شي. دا پروازونه وروسته له هغه وځنډېدل چې په ټول افغانستان کې د دوشنبې په ماښام انټرنیټي او مخابراتي شبکې د 8 ساعتونو لپاره پرې شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګورو اډې لارې سوداګریزه راکړه ورکړه بیا پیل شوه. د نیشن ورځپاڼې د پاکستان د لوجستیک ادارې NLSC په حواله راپور ورکړل چې په یو بیان کې ویلي د حکومت د دې پالیسۍ په اساس چې غواړي سرحدي ترمینلونه پراخ کړي او د قومي مشرانو غوښتنو ته په پام پرېکړه وشوه چې د انګورو اډې دروازه پرانستل شي. نوموړې ادارې ویلي دي چې د طالبانو حکومت او پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې موافقه وکړه چې دا لاره به خلاصوي. د انګورو اډې لاره چې د پکتیکا ولایت او جنوبي وزیرستان ترمنځ پرته ده له نږدې 2 کلونو راهیسې بنده وه. د طالبان حکومت په هیواد کې د شری ناروغي پر ضد واکسین د کمپاین لپاره چمتووالی خبر ورکوي. د طالبان د حکومت د عامه روغتیا وزارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د دې ساري ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسیناسیون د ملي کمپاین غونډه نن ترسره شوه چې د طالبانو پر چارواکو سربیره د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف استازو هم ګډون پکې درلود. په بیان کې راغلي چې د شری پر ضد واکسین ملي کمپاین به د هیواد په ټولو ولایتونو کې په 2 پړاوونو کې او هر ځل په 12 ولایتونو کې ترسره شي. په بیان کې د دې کمپاین د پیل نیټه نه ده ښودل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ پیښې څه باندې 42% زیاتې شوې دي. اسرائیلي ځواکونو په مدیترانې سمندرګي کې د هغو ګڼو کښتیو مخه نیولې ده چې د بشري مرستو د یو پروګرام په ترڅ کې غزې ته روانې دي. هغې خیریه ټولنې چې د غزې له اوسیدونکو سره د خواخوږۍ په پار اېدا پلان جوړ کړی دی اسرائیلو دا کار غیر قانوني بللی او د یونان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د دې کښتیو د مجموعي امنیت تضمین کړي او بخې د دې کښتیو د مجموعي امنیت تضمین کړي. د بریتانیا حکومت ویلي چې د اسرائیلو د دې اقدام له کبله خورا زیاته اندېښنه لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې اسرائیلو ته دا خبره په ډاګه ویلې ده چې دا مسله باید په سم ډول حل شي. اسپانیا د دې اقدام په خاطر د اسرائیلو استازی اظهار کړه او استرالیا له ټولو اړخونو غوښتي دي چې په دې مسله کې ښکېلو کسانو سره سم چلند وکړي. اسرائیل ویلي دي چې د فلسطینیانو د خواخوږو فعالانو د کښتۍ سورلۍ به د اروپا ته ډیپورت کړي. د اوکراین ولسمشر نن اروپایي مشرانو ته خبرداری ورکړ چې روسیه دا توان لري چې د دې لویې وچې د هر هیواد هوایي حریم تر پښو لاندې کړي. ولادیمیر زیلنسکي د ډنمارک په پلازمېنه کوپنهاګن کې د اروپایي ټولنې د مشرانو غونډې ته په وینا کې وویل د جګړې ځپلي اوکراین کارپوهان د روسیې د احتمالي سرغړونو د مخنیوي لپاره له اروپایي هیوادونو سره مرستې ته چمتو دي. زیلنسکي وویل چې که روسیه دا جرأت لري چې پر پولنډ توغندوی برید وکړي یا د شمالي اروپا د هیواد هوایي حریم ته ننوځي دا کار په بل هر هیواد کې هم کولای شي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نن پنجشنبه لوبلړۍ پیلېږي. په دې سیالیو کې 3 شل اوور او 3 50 اوور لوبې پلان شوي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې لومړۍ شل اوور لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت د 2 بجو په شاوخوا کې ترسره کیږي. دوهمه او درېمه شل اوور لوبې به د جمعې او یکشنبې په ورځو ترسره شي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فن نظر دادا شه ملګری ملتنا زما فن نظر کی وای
بل اوریدون کي لرو ځان معرفي کي آزادي رادیو ده
زما نظر دادا چې ملګری ملتنا په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د خبرونه ته خرغلاست. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې لدرې ورځو وروسته نن مازدیګر بیرته فعال شوې. د افغانستان د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې نن یې ټلیفوني شبکو کار پیل کړی دی، خو له افغانستانه بهر یو شمیر خلک وایي چې لهم ندی توانیدلی چې په افغانستان کې دننه خپل کورنیو او دوستانو سره اړیکه ونیسي. په افغانستان کې انټرنیټ او ټلیفوني شبکې د روانېونې د دوشنبه ورځې نه راورسته په بشپړ ډول پرې شوې وي. د انټرنیټي خدماتو له بندیدو وروسته له پاکستان او ایران سره پر کرخه د پرتو یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي چې دوی اړ شول سرحدي سیمو ته ولاړ شي او د دې ګاونډیو هیوادونو د سیم کارتونو په کارولو سره خپلې ستونزې حل کړي. یو شمیر کسان آزادۍ رادیو ته ویل چې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو نشټوالی د دوی کاروبار ګډوډ کړی دی او دوی له جدي ستونزو سره په کاروبار کې مخامخ کړي دي. نن همدا موضوع د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې څیړو. د سیاسي چارو له یو کارپوه سره چې د خبرونې میلمه دی، په دې اړه بحث کوو چې آیا په راتلونکي کې به بیا هم طالبان داسې یادې ته ورته کومه پرېکړه وکړي کنه، او همداراز دې سوالونو ته به ځواب ووایي چې ولې په کومو دلایلو د طالبانو حکومت خپل دا پریکړه بیرته واخیستله. خو ستاسو نظریات به هم واورو. تاسو درنه اوریدونکو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو پر واتس اپ شمیره لمن سره تماس ونیسئ او له دې خبرونه سره راشي له میلمانه پوښتنه وکړي او خپل تجربې په تیرو درې ورځو کې نورو اوریدونکو ته بیان کړي. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02-3-00-8-1-1-1. د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو کارپو غوث جانباز د خبرونه میلمه ده او ستاسو تماسونو ته به هم ځواب وایو. خو لمړی له جانباز صاحب سره خبرې پیلو. جانباز صاحب، طالبانو خو اوس د انټرنیټ د فعالیت د بندېدو پریکړه بیرته واخیستله، مګر په دې برخه کې ډېرې زیاتې خبرې کیږي، ډېر زیات اټکلونه کیږي، ډېرې زیاتې اوازې او دروازې دي چې په کومو دلایلو د طالبانو لوی مشر دا انټرنیټي خدمات بند کړي وو. ستاسو موندنې څه دي او ستاسو تحلیل څه دی؟ څه د دلیل د دې باعث شو چې طالبان دومره لویه پریکړه وکړي او بیا له دومره عکس العملونو سره مخامخ شي؟
سلام تاسو ته او محترم اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې مولا نامعلوم، مولا حیبت الله چې هر څوک دی چېرته چې دی دل چیزی خو نه دی غوښتل چې زه فکر کوم چې د یو خوا خو خپل زور وښي افغانستان ته، افغانانو ته چې دی داسې زور لري چې د هغې په یو اشاره کېدی شي چې افغانستان بالکل فلج شي. د بلې خوا دا هم څرګنده شو چې نامعلوم هیبت الله او د هغه نږدې هغه حلقه د افغانستان د تعالی ترقي، د افغانستان د اقتصاد رنګونې سره، د افغانستان د خلکو د رفاه سره هېڅ نوه مینه نه لري، هېڅ نوه تفکر د دې دپاره نه لري چې افغانستان دې د نورو هېوادو سره سیال شي، د افغانستان تعالی دې ترسره شي. دې لپاره دوی اصل فکر نه لري، دا سوچ هم نه لري او د دې غم هم ورسره نشته چې په افغانستان کې څه کېږي، چې افغانستان د دغې لویې نړۍ یوه برخه ده چې هغه هم غواړي ژوند وکړي، هغه هم غواړي کاروبار وکړي، تجارت وکړي، اقتصاد خپل جوړ کړي، دنیا نه باخبره اوسېږي، دنیا د افغانستان د حالاتو نه خبر اوسېږي. دا کس یا دا کسان چې هر څوک دي په دې سوچ کې نه دي چې په میلیون هاو افغانان بهر کې
جانباسب یوازې عقیدوي مسله ده او که فکر کوي چې نه او بخې یوازې دا ده چې بې پروايي ده یا بې غوري ده یا د خلکو له ژوند او ضرورت سره بې تفاوتي ده، او که عقیدوي مسله هم پکې ده؟
دواړه پکې دي. خو هر شی په مغې عقیدي او شریعت او طالباني اسلامیزم تعبیروي، دلته چې هر څه وایي هغه دته یو شی را پیدا کوي، خپل په بنیاد او خپل په تفکر او خپل په مغه مدرسه یې ډیر متحجره دي، د صفاتي ورژن کې په مغه روایت کې رنګړي او هغه ته به تمثيل دي.